کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د چنګاش یا سرطان 23 د جولای میاشتې 19 دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړې ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 12 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي، خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نټ په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغې پیشنهاد متمرکزې وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي سږکال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د امریکا متحد ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حسوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دوه لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه اوري چې په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث تکشینی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بې دریغه صادراتو پر موضوع بحث سوی.
اساسی مسئله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولی شو چې مونږ خپل زیربنا په دې باندې جوړ کړو.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزود راپورونو برخې ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د ورکړې پروسه اسانوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو دا اعلان پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وکړ. د بدسل کې ده چې په افغانستان کې دننه او ځینو دریمو هیوادونو کې میشت افغانان چې د SIV د ویزو غوښتنلیکونه یې سپارلي شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې لا هم کارونو پرمختګ نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو اعلان کړی چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا SIV پروګرام کې اسانتیاوې راولي. د دوه امریکایي ادارو د افغانستان په وخت پرون ناوخته یو اعلامیه کې وویل له دې وروسته به د SIV ویزو غوښتونکي د ډیرو زیاتو فرمو پر ځای یوازې یوه فرمه ډکوي چې په دې سره به د ځانګړو ویزو د غوښتنې پروسه ډیره اسانه شي. هغه فرمه چې اوس یې باید د SIV ویزو غوښتونکي ډکه کړي DS-1055 نومیږي او دوه مخه ده. متحده ایالات وایي د دې کار موخه دا ده چې د SIV ویزو غوښتونکو کار اسانه شي او تر خوا یې د دوی غوښتنلیک بېلو کوم خنډه کم وخت ونیسي. د امریکا متحده ایالات د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV هغو افغانانو ته ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو پر مهال افغانستان کې د امریکا له پوځي ملکی او نورو اړوندو ادارو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ افغانان چې د دې ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې کارونه یې په سم ډول او بې له خنډه مخته نه ځي. اونۍ وړاندې ازادي راډیو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا ایس آی وی ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال د پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکارۍ باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د برخلیک ور معلوم کړي. له امریکایي ادارو سره کار کوونکي دغه افغانان دا ادعا هم کوي چې د دوی د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دغو ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړي دي. یو شمېر نور افغانان چې بیا درېمو هېوادونو ته تللي او هلته د خپلو قضیو یا کیسونو د پروسس لپاره په تمه دي همدا شکایت لري او وایي هلته یې اقتصادي وضعیت خراب شوی او تر خواهیې د کوربه هېوادونو لخوا له زیات فشار سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:08 ازادي راډیو ته غواږی است. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلو ټکانونه حصې وي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړولي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په دې پکتیکا د گیان او زیړوک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر 4 بجې او 3:15 دقیقې او د شپې د 11 بجو خواو شا کې دوه زله سخت زلزله وسوه کسه هم واړه ټکانونه ډیر زیاتو. نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړیدلې دي چې هغه د کورونو شمیر معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوی او خراب شوی وو. ولی د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې 14 نفر په گیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي او 14 نفر په زیړو کولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې مغ روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل او هغه ځایونه چې دوی ځانګړې ځان ته خیمې درولې وي او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی. وکړه چې زلزلہ کېدل لومړی زلزلې خلکو کې ویره خبره کړې و، خلک یې ډار کړي وو او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې. یو داسې ځای ته تلل چیرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزلہ که څه هم په دغه وخت کې د دېش واړو واړو ټکانونه هم له دې دوټ لوی ټکانونو سره سوي دي، خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې له شرن څخه په دې ولایت کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړل. د پکتیکا چارواکي غوښتنه کوي د هغو سیمو مسلکي څېړنې د وسی چې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه پکې احساسېږي. د پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو اوسېدونکي وایي چې دوی خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي او غواړي چې لاسنیوی وسی. د پکتیکا لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت چې پرون یې زلزله ځپلې سیمې کتلې، زموږ همکار اسدالله لودین ته وروستي معلومات ورکړل.
پرون خپل سیمې ته تللی او سهار نه نږدې کتللی، مونږ د تګ هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. دغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، دا نن شپې 12 بجې او 10 دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي، خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې سره وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. که نه
بلې په خوست کې هم احساس شوی ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساری غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی، البته یو ویډیو ما سره ده چې د غیان یو کلی د غلې په نوم غرونه او منځکه چودلې دی بیګا او لغنه چې موهيب او غګونه او اوازونه راوتل غرونه یو غرم چودلې ده او د غرو لمنې چودلې دي پراخه پراخه درځونه یې کړې دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیم کاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو، هغه کورونه چې لږ نیم کاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل.
د پکتیکا لپاره د طالبانو روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسماتو د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ به یې چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډه وکړي. له پرون راهیسې نورو ټکانونو د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادې راډیو ته وویل
د زلزلې ټکان وو چې د پغتې د ګیان ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ چې مختنۍ په زلزلې ټکان خوړلې وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډه وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی، بالکل د دغه خطره ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بیخي د ستونزو سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ډنګ لرو او څلور زخمیان لرو، کورونه درې درش دي. زلزله ډېره تیزه وه، الحمدلله څومره چې تیزه عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
لدی مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر 2500 کسان خودل شوی وو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د بیارغونې د کارونو غوښتنه کوي.
د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوې دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبریو اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادې راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
زموږ ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شوخار او کدانې شمسی برق ولرو، هغه د وطن ډیر غریب ده. ټول نه لوی ولسوالۍ په خوست کې دا ولسوالۍ دو خالکه چې دا ټول غریبون دي، وکلی تا سراک پوخ نشتا، مکتبونه ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راو چار انګونه خروب دي، شابروټونه خروب دي، شاکلپونه خروب دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبریو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه وو.
دلته بده کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، په نومه خو اساسي کورونه ده شوه. غربت ده، نرخونه لوړ دي،
منګ غوړو د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ته وشي.
د لیوان خیلو کری اوسیدونکو متی خان وای د صبره یو هر سیمه او هر کس د جګړې لزیانه خوندین نه د پاتې شوی
کده کې هر څه تمام شو ده بنی ادم ته شو ده مشوم ته شو ده زنانه ته شو ده کور ته شو ده مکتب ته شو ده ایمن نس په ټول کې ګلښتا نمستانستا د ټول په مشکلاتو کې مونږ ګیرې تر اوسه پرې نه ورځي تر یی چې مونږ په مرنه کو خو مونږ ته اوسه پرې څوک درلای شوی نه دی.
بلور ته د خوست چارواکي د صبره د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې ترزی او علي شیرو صبره او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نغواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې حکومتونه وکړي د زراعت په برخه کې په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالي ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنۍ په وجه بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. خو اوس یوه نړیواله مسله، ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دغه سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په اړه هم بحث وسی. نور له احمد تکل نه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په 24مه پر اوکراین له یرغل وروسته د لومړی ځل دی چې پوتین د پخوانی شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوری اوشاکوف ویلی دی چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسي او اوکراینی مراکچان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همدارس د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یو خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په هرات ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان په دریو سوداګریزو بندرونو کې د دوی د وارداتي تیلو او غازو ټانکرونه درول شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وروستیو اونیو کې سوداګر هیواد ته د وارداتو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ شوي او په سوداګریزو توکو بار موټر یې هم په ګمرکونو کې سار پاتې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو څو ورځو کې په اسلام قلعه، تورغونډي او اقینی بندرونو کې د هرات ولایت سوداګرو په وارداتي تیلو او غازو بار لسکونه ټانکر ایسار کړل شوی او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. هراتی سوداګر د نورم او ستاندرد ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د دې ستونزې په حل کې د ورسره همکاري وکړي. پا په بندرونو کې د تیلو او ګازو د ټانکرونو ایسارول په داسې حال کې دي چې په وروستي ورځو کې د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بې په بیساري ډول وړي شوی. په وروستي دوه اونیو کې د اوسپنې پټلۍ په مرسته له افغانستانه څه باندې 9000 ټنه توکي صادر او څه باندې 80000 ټنه توکي وارد شوي دي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو دوه اونیو کې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 50000 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9000 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14000 ټنه سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي چې ډیری تیل او ګاز وو. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې په مجموعي توګه له افغانستانه 9,905 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 411 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 9 پوله.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوو. اوس به له ملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
ل برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت د ښځینه کارکونکو ځای د هغوی نارینه خپلوان ډک کړي. ورځپاڼه لیکلي دغه ښځینه کارکونکو ته دا خبره داسې مهال سوي چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یوه کمه اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمیر ښځینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړی هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپلې دندې ته معرفي کړي. مریم ویلي لږ تر لږ شپېته ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي او ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به یې دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیایي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیایي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک زیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلی دی د ځای د کموالی لکبل پر یو زنګو ډوله چې پرکټ درې زیژدلی ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیایي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري ښځې د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیایي کارکونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې له کبله اکثره میندې له وخته مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته کار سخت کړی دی. په خوا تر دې بیا روغتیایي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له روغتیایي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
کونړ کې د غوزانو بن لرونکو وی باغونو یې شبد کړي او ویل لري چې پرتونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات تر لاسه کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریبه ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمیرې په حاصل ورکول هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړي ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سلارزه یو له دغه بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی، له ودی خوښتې او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي، لږې لږې دانې کړي دي، او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کو، ډېر ښه حاصلات ورکوي. غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو، او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، د وطن یو خولام پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250,000 نیالګي نال کړي دي، او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 250,000 نیهالونه چې چارمغ، خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نیهال شان شوي دي. کم کم حاصلات لاسته راغلي دي، آینده کال کې به 1,00,000 کوټې نور هم نیهال شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي، او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دی تر روان دا ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمرل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې، درسونه ویلې، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه یې نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغ وي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غمو خوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پرویستو ونه دی شسی. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. ازادي رادیو تغواجی است. د دې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. د 25 دقیقې اونیز بحث تر پیل مخکې د دې سات خبرونه یو ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه 4 نورې زلزلې هم سوي. د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل لبیلابل قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلاجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دی پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګري لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګری سپلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمل لري چې دوی او افغانستان ترمن سوداګریزې دروازې سلر ویش ساته پرانستل شي. پښتني د دې چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او کې د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ تازه کچې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو لکمخت سره مخامخ دي. 25 دقیقې اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د قانونو وزارت په خوانی ویاند او د قانونو د چارو پو عبدالقادر مطفی او اقتصادي کتونکي محمد نبی افغان. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی، د قانونو په برخه کې معلومات لرئ. ستاسو په نظر دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده، وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبي افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل. فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډېر زیات مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډېر کیږي چې د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده،
مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه بڅي د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته تر رسیدي د دې اوایت په کوم ځای کې مصرفي دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال تی دبر اوس کرو استخراج لپاره مشکل دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي مونږ چا سره قرارداد کوو قرارداد په کوم شرایط باندې تړل کیږي ځکه کته چیرې د منابع او صرف د منابع قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هوا ته حاضر دی چې دا واخلي مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي دا څومره مهمه او عقب لزان سره دري
متفسر تاسو وایي چې بیړه باید ولسی په دې کار کې طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی
ګور یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم قرارداد نه و دي قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي خلکو ته کومه ګټه رسیږي منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسېږي مونږ ته زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي دلته ګور یو مسله خو دا چې دا ډیر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو مونږ خصوصي سکتور ته ورکو خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي نه دا خو بیا برعکس ما غوښو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني دا خو صحیح خبره نه ده دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته زی کوم څه استفاده کیږي دا
بل اوس په پاکستان ته زی یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلود د افغانستان اسکرو ته
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري نه یوازې پاکستان بلکې چین منطقي هواد نه ایران ته ټول علاقه مندي یو بحث دی خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود مونږ اقتصادي مطالعات درلود فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو دی انرژي نه وکوه غو انرژي مونږ کولای شو برسکورون تولید کو نو مونږ په غو ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو مونږ کولای شو دغه نه په ګټه غسنې سره مونږ استخراج وکړو اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خامو حتی مونږ په اونیکس په تال کو او په نورو منرالونو باندې هم مشخصه توګه باندې بندیزونه لګولې او ترڅو مونږ وغوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی اغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي بیا که هغه کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته ده خود یو صادراتي قلم په هیڅ معنی
اما مخکې چې افغان سپت راشو هغه مهاله راپور خبرېدل چې دغه د تالک ډبره یا هم کرومایټ ډبره په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي اما قاچاقي ډلې فعال وي فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل
بالکل قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چالاس درلودل هغه تاسو هم پیژنئ او هغه مشخص دی خلک اوس واقعي
سلامت اوسې کور مودان راځي چې د بحث بل مل ماته ورشو د اقتصادي چارو کتن کې محمد نبی افغان. افغان صاحب تاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسائل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعه چې لازم دي هغه کړي دي، مشورې کړي، کمیټې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. تاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته ګران ملمتاو او د دونکو ته. لوجین صاحب غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم، او زه په خپل په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېلم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په غاکله تاسو ته یو څه وضاحت درکم. لوجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډیر زیات روانو پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیر کوله لاغه جای ورته راخله، او له افغانستان د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر ورول ده او تقریبا شپږنیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 4200 کوله ورته پکار وا، نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودې مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 ولا په خو دې سم راتله دی هغه یو په 200 ولا د حکومت بار کې زه غواړم دین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم. د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نکو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په خو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شویانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر هو پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید ز ما تاکي کړی پښتنم کړی ګر موږ ته څومره مادنیات لرو، دغه وس تقریبا کم مزيات ویس مادنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، دې تعداد چې دی ورځ دی او سات په ډول شل زره ټنه تریو چې موږ په 300 کلو کې نه خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا مادنونه مشخص شوی دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې اتیا د صد خلک په تجارت په همدغه زغال باندې لګیا ده، خاص زغال دي چې موږ ترانسپورت په همدغه زغال باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، ل تاجکستان نه کولا راوړو یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کولا دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کولا چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنین حکومت دا کوم ټیکسونه چې په لګولي په خوا باندې یو تن زغالو د تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 200 افغاني په واخرو کې 300 افغاني تو قتله ګمرکات یې ول 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک بیا 15200
بلې افغان صاحب. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 او یا تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسیو کې ورسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله، اوس پښتنه دا چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري، فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده ترڅو هغه تخنیکي ارزونه چې دا غصب وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موګه نه په استفادې یو پاکستان باید هندستان او چین ته یې ورکو، له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لویدل اقتصاد کې په دې بیچاره ملک کې، مګه کچېر اول سروې سوي دا دی وېستو مادنو سوي دا دی وېستو مادنو چې اغلته یې ټن په حساب چې مګه خپل دغه
سروي او هر څه کتل دي مګه دغه زغال چې مګه لروي دي وېستو مادن اعلان چې مګه یو اتیا مشخص مادنونه لرو د دې استخراج مګه درې سو نه زیاتو کلو پورې کولای شو اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت اورګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2013 پورې د زغال استعمال ودري او دغه دومه دریمه درجه هیوادونه له 2015 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کی ځکه د صحت ډیر تاوان لري نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د اورګنایزیشن سروي ته وګورو یا د دې اغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو کې دای چې موږ دغه دغه نیم لاس په صدیم استخراج نه شو کړای او فعلاً شرایط ته وګورو د موږ اقتصاد ته وګورو خه خبر ده چې د موږ حکومت فعلی حکومت باید دې یو دغه میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي دغه وسک دغه سمره کوله چې د پاکستان ضرورت ده د تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې موږ په ان دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دې لپاره پکړې پورې نه په 250 ډالر تر 250 ډالر پورې رسیدي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې په 100 ډالر یو ټن راکړي نو تاسو خپل فکر وکړي څومره توفیر ده
شاینه تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی باید د منابعو نه استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپریال ته زیان نه لري مننه افغان صاحب سلامت اوسئ متفی صاحب افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي باید هر څه ژر چوي دا وست ک لزګونه نور قانون چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وی ورسته چې د باد استخراج نسی ځکه چې چاپریال ککړی
انا اصل کې مسله دا ده استخراج د لپاره به شرایط مشخصې زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي د مادن د کومو پیسو په مقابل کې کالدار په مقابل کې ورکول شي د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچیر مثلا مونږ د اوایدو برخه کې وایو د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځنی لارې موجود وي هداقل یو گزارش موجود وه هداقل یو ارزیابي موجود وه مدني ټولنې موجود وي نظارت موجود وه په قانون باندې دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشر رامنځته کوي د منابع وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او دغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي دا زه فکر نه کوم چون پاکستان همیشه لپاره زمونږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژي د لاسر مخ دي دوی کولای شي استفاده ځنی وکړي نو مونږ هم کچيري فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوي اغه د منابع او ارزښت او قیمت او دغه یو هدي اقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکي نسلونو دی چې سل کاله بعد بدلته یو نسل یې هغه د لپاره باید موږ څه پریږدو دا خو داسې نه کیږي چې منابع موږ لرو او موږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشي هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک یو بیا دسی چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوان لري نو بیا دی راشي د ټول مادنونو ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې باغیز نه راځي او موږ به ورته کینو بس په دې باندې به شکر وباسو چې
متفی صاحب څه وکړي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی څه وکړي طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې دي دوی څه ډول د خپل قانون پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټه ډیر افغانانو ته ورسیږي ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده
لومړی خدای مسله ډیره واضحه ده
چې یو کان د قرارداد اخیره مرحله ده، استخراج اخیره مرحله ده، اوله مرحله نه ده. اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ولده کم کم وسایل استفاده کوي، څنګه استخراجي همداسې چورپې ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي که نه. یو کمپنی، یو مشخصه کمپنی چې یو نومې معلومي مشخصه، د هغې منافع معلومي، چیرته ځي دا منافع، دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې اخیستل کیږي، خا په هغه منطقه کې چې کان کان اخیستل کیږي د هغې منطقې ضرورتونه څه دي. اقتصاد څنګه، اقتصاد خو داسې نه دی چې تاسې عموما عواید راټول کړئ، صرف عواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نورو نورو لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زموږ بنیاد رغونه وکړي، موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، زموږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه موږ خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زموږ خلکو په تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه روانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته موږ استخراج هم کوو، د استخراج نو باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومې او د مطالعاتو په اساس یې د تثبیت شوي اقداماتو په اساس یې. داسې نه کیږي چې تاسو ووایئ چې موږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقمندي لري او دوی سره موږ تجارت
کوي، وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافی مطالعات شوي دي، کافی اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوسم هم دغه مسله چې دا مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نوه، د قرارداد استفاده، منابع، څومره پیسې راځي، اوایدي کې راځي، کوم شرایط مختلف دي. موږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو. موږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نه مخکې باید موږ خپل ضرورتونه متوجه شو. ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي، اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې حداقل موږ ته بنیاد رغونه وشي. موږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنه کړو، هغه ته باید موږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمينه برابره کړو.
دا ول استخراج چې ګټ ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي.
لنمحاله نه وي، که تاسو لنمحاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري. اوس سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا موږ کدري سو وکاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو وکاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی دی قرار کینی دا نخلاصيږي. خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی 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 داسې بدرېغه ولې نه رو باسي؟ ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي، کې یوازې زموږ مکلفیت نه دی، دې کې یوازې زموږ برخه نه ده، دې کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعو نه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعو نه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولای، زه کولای شم د معدن نه ګټه واخلم.
سلامات اوسئ، کور مو ودان.
نشم جوړولای یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي، هغه موږ کولای شي د منابعو نه.
هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسؤلین هم د بحث سره ول، خو غوي اس کې له ګډونه ډاډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول، خو مخکې دوی دا ویلي دي دفاع کړي د چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صف تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوه؟ ځکه په خو هم دغه قانونه تثبیت شوه دي، په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارل ده، هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي، نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې چې د طالبانو کله نشي نظام راغلي، دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نوي دي، امیرین نوي دي، نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه لدی سره ناشته کړی دي، پاغزړو تګلارو، پاغزړو طرفو دی روان دي،
زور حکومت تر هډی رخی جوړوي سو عملی کوي نس وی غلا او فساد ورشي اما دی وس عملی کوي دی وس د دې په طرف باندې روان دي موږ د کله کدلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناس ان شاء الله وس دغه سي خلق بجې پويږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول شي مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرحه جوړه کی په کومه پالیسي مختلار شو یا د ازیر بناوي په څومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د ما خپل هم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی دغه نه دی او ابزار په صفت نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګیروګان کې دوه په خاطر نه د ملت د سر د خلاصې دوه په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوی وای وختي باید د ملت تخکاراتي چې موږ دومره مادنیات لرو موږ دینه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره دې وخت لپاره کوو وس حکومت شرایط کې تیر نظام طرح جوړ کړی وي په خبرو مادنیات درولي کولا تیر نظام کې استخراج شروع اما موږ ته حکومت وضعیت کې باید سو کو چې شي استفاده وکړو حکومت افزار یا حکومت وسیلونه یا حکومت کې کوم وخت موږ ته دا ګټه رسي کوم وخت کې تاوان رسي او موږ د آینده لپاره د رات مدت لپاره ستر یو برنامه ورته ولرو د دې د استخراج لپاره نو کدا دا کا خبر ده
نو افغان صاحب اوس کول په کار دی دغه شرایط کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستانی هیات د څه لپاره راغلی ول الف نتریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کی او په ډاګه ولسته وای چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی په کار ده ځکه ولس اندېښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وای او باید را مخته جی وای چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنیات لرو څومره کال استفاده کولای شو موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کو ګوري ما وخت ویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو ګوره که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هیوادو سره تجارت وکړو ما وخت درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارتوان ست پښتنو کې د غوښ تاجکستان نه کومه کولر روانه ده اې دې یو ټن موږ ته پوسورا کوي موږ یو په دوی دی ورکو واغوته اما دا په دې معنی نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفته ورکي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او له دې فرصت نه باید استفاده وکړو په خوا پاکستان ته انډونیشیا او ساوث افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو 15 روپۍ اردان ورکو چې ټوله مخې رجوع موږ ته چې کچره موږ بیرته لوړه کو دی به مخ هغه خواته کی او له دې فرصت باید استفاده وکړو
بله متفیز احساس د پای خبرې هم او رکه یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
موږ کولای شو د سیمټو استخراج دی زغال په مټوانی وکړو زمخ زبه هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټی کچې ته راغلی دی دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی خلک په بحران کې دي دې بحران د وطن لپاره موږ باید سنجیده محاسبه شوی اقدامات وکړو او دا اقدامات د منابع سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید دقت وکړو زبیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع موږ ته ایواز جوړی نه بلکې موږ ته باید سړک وکړي منابع موږ ته ایواز جوړی نه بلکې موږ ته برق راوي منابع موږ ته ایواز دانه چې موږ ته باید زونه جوړ کړي موږ ته باید مخکې دی ورو خبره وکړه طرح موجود وي طرح نه عملی اقدامات هم په هغه وخت کې
سلامت او سي د خبرونې بحث هم پای ته ورسید ل خپل میلمنو د قانون وزارت په خوانې ویان او د قانون د چارو ل کتون کې عبدالقادر مطفي او د اقتصادي چارو ل کتون کې محمد نبی افغان صاحب څخه ډېر مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورید د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي د ماخام لو د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ